درنو افریدون که السلام علیکم وسپ افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی د اوسادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په څو خبرونو پیلوم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکو میاشتو افغانستان په اړه د دې سازمان د غړو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې مشري وکړي د ملګرو ملتونو د رسمي وی پانی د راپور لمخې د غونډه په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکي ارزونه په رڼا کې په منظم او همغږي توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي فریدون سینریلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی د پاکستان د پوزلو درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي د جاپان د کیودو خبری اژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی وو له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نو موړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی باید نوی سلب شوید د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې د طالبانو د حکومت لخوا راستنېدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخمه او 30 د سپین بولدک له لارو راستنې شوې او د غړیو شمېرې 255 کسانو ته رسیږي د دې لخوا ضروري مرستې شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځ شنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي ټاکل شوی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي دغه اقدام داسې مهال کېږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړ د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی تاسیز مر جخل آزادی رادیو آبری ملګری ملتونه راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي
د دې غوسی شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نه وي ایښې خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي
طالبان هم دی ته تر اوسه پورې لا چمتونه دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څنګه سیالي کړې دي
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلورونو کولې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستاني ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونې پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډېره موده د پاکستان په بلوچستان کې په ناامنیو کې لاس لرلی دی. هغه پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پاکستان ته سترګې مبرګوي. پاکستان د په خبره هر ډول قربانی ته چمتو دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د ورستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال عاصم منیر وایي دی یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د په خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پي سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړي او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي د ناامنیو تر شا لاس لرلی او د په خبره دی لویدیز ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅ کله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 15 جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو ښاغلي منیر د افغانستان د مخالفت دلیل نه دی بیان کړی. هغه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کلونه کلونه ستر خنډ بلل کېږي هغه د ډیورنډ کرښه ده چې افغانستان تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بېلې شوې کرښې په توګه په رسمیت نه پیژني. زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت پر مهال یو موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه هم دا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وایي یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. کچیرته دا ومني بیا مسائل حل کیږي. د یو خپلواک هیواد سره اړیکې پالل اړیکې ساتل ولو کالته هر څوک واکمن وي هغه بیا دونه مشکلیږي نه. د ډیرو هیوادونو ترمنځ وړې شخړې وي مګر د اړیکې مخ کې ځي. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د په دې سیمه کې د یو بل ګاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زما ملاتړی وي. زه چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغۍ کې ما سره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازنی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې د پاکستان موجودیت نه مننه ترنګ کولای شي ورسره روغه جوړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سرلخکر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکوم دی او د دې غصې شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پر ډېر غټه هلې ځلې کړې وي، ډېر کوششونه کړو، او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډېر زیات توقعات مو، هغه توقعات مختلف وو، دی کې څه د ملټري پرپز وو، څه د امنیت سره تعلق لرو او څه د جغرافیې سره تعلق لرو. نو زما اندازه دا دی چې تر اوسه پورې چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نو هغوی ورته خپلې غوښتنې وخت په وخت ورکړې، خو هغه غوښتنو نه طالبان نه مني، طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده، د مایوسي دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډېر زیات اعتراضات او په ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي، په کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي، نو په دې وجه پاکستان په دې خفه دی. او طالبان چې کوم دی نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکې سره کارونو پاکستان په وساطت پہ خبر کولا، کہ چین سروے کارونو پاکستان و پکینوالو، کہ روس پہ سروے کارونو پاکستان و کہ سعودی عرب سر خبر بھی پاکی و پاکستان یو کردار ادا کو. اس تقریبا طالبان اگئی دا امریکی سرم برائے راشو، دا روس سرم شو، دا چین سرم شو، دا سعودی عرب سرم شو، دا سی دا نور نڑیوالو حوادون سر اگئی خپل تعلقات خپل جوڑ کلو، نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږ مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یاد او جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو قانوني جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهد و چې څرګندونې تاسې له ازادي راډیو اورېدي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
ټاکل شوې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یوې غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه
به د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یو همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او کنه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحه کې جوړه شوه. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکي غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیتر بار د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکي غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله او وی ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام سره چې ښځې او نجونې په افغانستان کې ورسره مخ دي، په دغه هېواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یوه عاجله اړتیا ده. له بلې خوا د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره کار کړی باید دغې غونډې ته ور وبلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیر د ښځو له پامه غورځول به ډیر درون تمام شي، ځکه چې په پخوانیو سیاستوالو باور له منځه تللی. په دې غونډه کې د ښځو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تلې ویلي چې د دوی حکومت د استازو له حضور پرته به د افغانستان په اړه غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو ښځو او نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو، نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هېوادونو غوښتنې نه دي منلې او تلې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هېواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږدي خپلو اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکي او د ښځو د حقونو فعالان وایي که څه هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورته ژمنې کړي چې طالبان به د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي کړي، خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په درېیم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او ورځ تر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نوموړي وویل
د امریکا متحده ایالات نستړی کېدونکې هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس یې هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو. دا هغه څه ده چې موږ په ګډه همغږې پرې له نږدې کار کوو. د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازی رینا امیری په دې مسأله کې ښکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړې. نوموړې زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان څرګندونو ته په اشاره وایي چې ورته ژمنې مخکې هم شوي، خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورځ تر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یوه افغان محصله چې لڅه باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
که چېرته دا خبر داسې وي نو کله به طالبان ځواب ویونکي کوي، ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده خزر سی کوله کارو کی خزر دی به حجابی پتور باندې هلکی کی تکول کی یوان تر دی اندازې چې زندانونو ته لګل کی کو دوی دا سیروان وو سی نو دوی په حاکمیت کې هیڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تامه ولرو موږ له دوی نه د پهنتونو د مکاتبو د خلاصون تامه ولرو
د خزو د حقونو فعال نرګس عزیزی هم وایي تر هغه چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکارا او عملی پالیسی ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوې خو موږ ونه لیدل چې طالبان د ځواب ویونکي شوي وي سما په باور ناسم تعامل ته ستونزه رامنځته کړې ده که نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو د ځواب ویونکي کېدلو لپاره یوه ښکاره او عملي پالیسي ونه لري دا ډول څرګندونې کوم بدلون نشي راوستلی
تغییر به وجود نه میره
خو د ښځو د حقونو بله فعاله مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریس هرکلی کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي شي
یک اقدام بسیار نیک دا یو نیک اقدام دی او ټول وطن ولو ته هیله بخونکې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویونکي کړي
باید طالبا پاسخگو باشد
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د طالبانو حکومت له شاوخوا 350 ورځو راهیسې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منه کړي او هم دا ډول څلور سوه ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په نجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته یې بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنې کړې خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپل ژمنې پر ځای نه کړي سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالف ډلو ته په اشاره دوی یې سوله ییزو خبرو ته وهڅول جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په څلورویشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي سرګی لاوروف دا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی هغه ادعا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلی دی چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکهګده نه وودیلی ناشه پاسولستو از کابل
مو هیڅکله له کابل څخه خپل سفارت نه دی استلی او خپل فعالیت ته دوام ورکوي موږ له طالبانو سره په تماس کې یو ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو ځکه چې دوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره په لژمنې نه دي پر ځای کړي
правительство инклюзивно не только с точки зрения
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سوله ییزې تګلارې دې پیاوړې کړي خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر بیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې حل شي خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري
باوجود کې ولا این اظهارات می کند کې ما
که هم دوی داس څرګندونه کوي چې موږ د طالبانو له حکومت څخه ملاتړ نه کوو یا دوی په رسمیت نه پیژنو، خو د پردې تر شا دا ټول هیوادونه د طالبانو سره خیاړي کې او سوداګري لري او له همدې حکومت سره تګ راتګ کوي.
روز رفت آمد همراهی همین دولت می کند.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف مخکې لري ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. ویل کېږي چې د طالبانو استازي به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. دغه هېواد د مسکو په څیر په نورو ناستو کې هم د طالبانو کوربتوب کړی او د طالبانو له حکومت سره یې خپلې اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت ورته سپارلی دی. د روسیې سربیره د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو هم کابل ته خپل ډیپلوماټان لېږلي او د طالبانو سیاسي استازي هم منلي، خو د طالبانو حکومت یې لا هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانه یا په خانی ټویټر، همدارس یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیبولی شي. زموږ وی پانه هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانه کې هم زموږ مطالب لوستل شي او هم خبرونه اوریدل شي. په غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د کندهار او پکتیکا ولایتونو د سپارلیو ترمنز د څنګ مسابقه شوه دي. څنګه یا نیسه بازی هغه لوبه ده چې په دغه دوه ولایتونو کې لډیرو زمانو رئیس رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې دا لوبه تو پیړی مخینه لري. په دې اړه د راپور ووري
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانی کلی کې. دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګي وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغېز او د اسانو د پښو د خاورو دړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګي وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګي وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرۍ سوي دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې او اس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګه کړې وه. خو د شاغلي شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو مولای وای سانګې په شلګر سیمه کې لتیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج د چي د خوشیو په ورځو کې وهل کیږي.
من د نیزه بازی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د لامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته کې برخه اخیستې وه. لوبه دوستانه او مساوي سره ورسېده. نور دی تنگ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم وار نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلورونو په دې باندې لوبه کوله.
محمد نصیر مجروح اسپور او پکتیکا ولایت څخه د غسیالۍ تراغلی دی. د وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتنه د سانګي لوبي مرکز دی.
مز دې نيزه سره د شوک لره مې سپور پر شوکې کوم. کابل تم تللی یو، خوست تم تللی یو. شه بریا ایم راوړې دي کدي غزنی وادي، کدي پکتیکا وادي، کدي پکتیا وادي، کدي خوست وادي. شه لوبي مکړه دا اوس مم شمې دالنه شو کپنه راوړو کابل چې تللی یو نيزه.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت آسانو د مستولو، هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګې وهنکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي.
خوافټولونه ورسره له اسانو ته بیې وسم والوړم وایي مالته په پکچکچا کښې خلاص دي. یو پشلګر و کره باخې باندې موږ سره موږ ته که دا ډول خلاص کړه نو موږ به خوشحاله وي. داسو په میاله نور دا چې شی نه ځینې غواړو په کتم چې ډول اخلاص.
څنګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې وسم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده.